دقیقو بحث لرو، خو مخکې تر دې مو رابولم د دې سات لنډو خبرونو ته. په میدان وردګ ولایت کې د ترافیکي پیښې له امله څوار لستنه ټپیان شوې دي. ځایي مسؤلان وایي نن سهار شاوخوا څلور بجې د میدان ښار په تورو تیژو سیمه کې یو لوی مسافر وړونکی بس له سړکه واوښت چې په کې ناست مسافر ژوبل شول. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي نن دوشنبه د افغانستان په 15 ولایتونو کې د ګوزن یا پولیو خلاف کمپاین پیلوي. پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې ټاکل شوی د پاکستانی دینی عالمانو یو پلاوی روانه ونی افغانستان ته سفر وکړي. راپور نوایي د څلور کسیز پلاوی به په کابل او کندهار کې د طالبانو له چارواکو سره وویني. د پاکستانی طالبانو وستوالو په بنو کې د ترهګری ضد پولیسو له مرکزه خپل 15 ملګري خوشی کړي دي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به دریو کلونو کې بیلاروس ته په خپل لومړي سفر کې خپل متحد الکساندر لوکاشینکو سره وګوري.
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ملګرو ملتونو سرمنشي په افغانستان کې روان امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی. انټونیو ګوترش په خپل تازه راپور کې ویلي په تیرو دریو میاشتو کې افغانستان کې څه باندې 1.5 امنیتي پیښې ثبت شوي چې د تیر کال ورته مودې پرتله 30% زیاتوالی ښیي. دا اندېښنه داسې مهال ښودل کېږي چې طالبان بیا په افغانستان کې د امنیت د ټینګېدو خبره کوي او وایي دوی د پخوا پرتله امنیت ډېر ښه کړی دی. د امنیتي وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو او طالبانو په دریځونو کې بیلوالی په څه معنی؟ آیا طالبان رښتیا هم د خپل ادعا خلاف د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلي؟ د امنیت د ټینګښت لپاره څه کول پکار دي؟ د ازادۍ رادیو اونیز بحث 15 دقیقې مو همدې موضوع ته ځانګړی کړی. کوربه مو زه اسد الله لودین یم او را سره میلمانه دي د دفاع وزارت پخوانی ویان جنرال محمد رادمنش او د پوځي چارو کتونکی احمد خان اندړ. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. جنرال سیب رادمنش، بحث بل تاسو نه پیل کو. د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوترش اندېښنه په څه معنی؟ هغه وایي چې په تیرو دریو میاشتو کې 1.5 امنیتي پیښې په افغانستان کې ثبت شوې دي.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته او تاسو میلمنو ټول.
بله رادمنش صاحب، فکر کوم رادمنش صاحب سره په اړیکه کې څه ستونزه شته. رادمنش صاحب تاسو موږ غواړئ؟ پر حال اندر صاحب، بحث بل تاسو نه پیل کوم. بحث وکړو چې رادمنش صاحب سره بیرته اړیکه ټینګه کو. اندر صاحب، تاسو په باور د انټونی ګوترش د اندېښنې عوامل څه کېدلی شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه ښاغلی لودین صاحب، تاسو د تاسو د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته او زموږ ویاړلي جنرال صاحب رادمنش ته د تاسو مېلمه چې ده سلامونه علیکم. ګوري، په افغانستان کې ډېره اوږده جګړه تېره شوې ده. که هر حکومت راشي په ابتدا کې موږ دا تجربه لرو چې ډېر حکومتونه په پام کې به راغلي، یو کال به امنیت ډېر ښه و، خلکو ته به مو غوړې غوړې وعدې ورکول کېدي. مګر وروسته بیا ډېر واړه واړه ګروپونه ورته پیدا شوي، هغه بیا مقابل کې د سیمې استخباراتو پړسولي دي، حتی د حکومتونو په ړنګولو بریالي شوي دي. نو همدا اوس موږ وینو چې ملګري ملتونه دغه تشویش کوي. ملګري ملتونه باید په دې پوه شي چې دوی راپورونه کامل نه دي. دا په دې معنا چې دوی د طالبانو استازی یا د افغانستان اسلامي امارت استازی په ملګري ملتونو کې نه ده منلی، او یوازې د خپلو ځینو اجنټانو د خپلو کسانو چې دوی اړیکو سره لري د تلیفون لارې حواله اخلي. موږ پوهیږو چې په افغانستان کې په دې وروستیو کې د داعش یا د نورو تروریستي ډلو امنیت زیات شوی دی، خو دا په دې معنی نه ده چې طالبانو یا د افغانستان اسلامي امارت ورڅوک وکولی چې جبهي جګړه په مخ بوزي. دغه سلسله کې هم موږ ولیدل چې تېره میاشت په ترکیه کې هم وشول دا ډیر زیات امکان لري چې د افغانستان له خراب وضعیت نه چمتو غو ملګر ملتونو د امریکا متحده ایالاتو روسیا چین د سیمې وادونه زمونږ غونډان ټول تحریمونه لګولي د افغانستان په خلکو هر فشار چې نن په طالبان نوري د افغانستان په مظلوم ولسته راوسته ده فقیر دي غریب دي هر تورستي ډله کولی چې د پیسو مقابل کې د سربازګیري وکړي او همدغه افغان وژنه به روانه وي بمونه به د افغان په ذریعه دي او دلته به نه پنجابۍ وژل کېږي نه امریکایي نه چینایي نو بدبختي دا ده چې دلته باید اول دغه مسایل د افغانستان سیاسي او اقتصادي وضعیت یا دغه امنیتي وضعیت د بهرنۍ بورډ دی لري چې د افغانستان له اسلامي امارت سره یا له طالبان سره مشخصا نړیوال او د سیمې وادونه جوړ شي او دوی هم دغه چې مغرورانه عمل چې کوو چې موږ اته سرویس مملکتونو ته ماته ورکړې ده او اوس د دغه سرنوشت سره مخامخ کېږي دوی هم باید دا فکر وکړي چې د افغانستان خلکو ته مخه کړي تر هغو د خلکو فاصله ورڅخه زیاته نه شي کله چې د خلکو فاصله اضافه کېږي هر تروریستي ډله په افغانستان کې کولی شي ځان ښکاره کړي لکه اوس چې داعش
اندر سیب څه فکر کوئ دغه د ملګرو ملتونو اندېښنه ستاسو په نظر واقع بینانه نه ده یا په واقعیتونو ولاړه نه ده یو څه مبالغه پکې ده؟
ښاغلی لودین صاحب، ملګرو ملتونو په افغانستان کې په دې 15 کلو کې ډېر پسیف تبلیغاتي د امریکا په خوښه رول لوبولی ده. موږ افغانان اوس په دغه هېوادونو په دا برخوتونو تاسو ولیدل چې روسانو موږ ته ډېرې نارې وکړې، بیا امریکایانو چې تاسو دموکراتي رول حکومتونه دي ټولو ته تلل. ملګرو ملتونه د امریکا د متحده ایالاتو لخوا ډېر ځان بودیجه ورکول کېږي، د هغوی په اشاره باندې کله کله تبلیغ کوي. آیا چې دوی داسې پیدل چې دا وضعیت دومره خرابېږي؟ ولې دوی په دوحه کې د امریکا د متحده ایالاتو او طالبانو منځ کې چې د دوحې قرارداد امضا کېده د ملا برادر او د ښاغلي خلیلزاد تر منځ همدا ملګري ملتونه استاجب کیو امضای وکړله، ولې دوی په راتلونکي باندې فکر نه کوو؟ بیا چې کله طالبان واک ته رسېږي ولې دوی استازی نه مني؟ د افغانستان خلکو ته شا کوي، یوازې تبلیغاتي پروپاګند جګړه په مخ بیایي. د افغانستان واضح خبره ده، په افغانستان کې د جمهوریت له سقوط وروسته داسې جبه داسې ډله نسته چې دغه 80 میلیارده امریکایي وسیې چې په خپل امریکا طالبان ته پرېښودلې اوس سنبال دي. داسې وړې وړې ډلې او جبهې تش په نامه خلک زور نه لري، توان نه لري، ټول د افغانستان قلمرو په لاس کې ده. خو دا د دوی نیمګړتیاوې دي او د استخباراتو فشارونه دي چې ورباندې راغلي چې دغه انفجارات دي. نیمګړتیاوې دا چې کار الیکا ته نه سپري، ټول ملایان یې په قدرت کړي دي، په اجنټوري نه پیږي، اپراتیوي کارونه پیږي. په هغه تورستان چې افغانستان داخلي هغه دوی ته معلوم دي، لکه دوی په خوا چرا لیږل. پاکستان کې مرکزونه دي، ایران کې دي، نور زبر ځواکونه هڅه ډېر قوي عربي وادونه ملاس کې لري، هغو ته نه مخې کېږي، هغو سره لوږېږي، تر هغو دغه تورستان دغه افغان وژن کې نور زموږ خاور ته راونه لیږي.
کور ودان اندر صاحب ډېره مننه، سلامت اوسئ. جنرال صاحب رادمنش، تاسو څه فکر کوئ؟ ښاغلی اندر وایي چې د ملګرو ملتونو اندېښنې په واقعیتونو نه دی ولاړې، یو څه د افغانستان په اړه په خپلو راپورونو یا موندنو کې رښتینی نه دی، ځکه وایي چې دوی په افغانستان کې اصلي سرچینې نه لري، فقط د ټلیفون لاره یا نورو لارو چارو نه معلومات ترلاسه کوي. ستاسو په نظر د ملګرو ملتونو اندېښنه په څه معنی دی؟ وایي چې په تیرو دریو میاشتو کې په افغانستان کې 1500 امنیتي پیښې ثبت شوې دي. بله رادمنش صاحب، رادمنش صاحب سره لا هم اړیکه ستونزه لري. نو اندر صاحب، ستاسو په نظر چې داسې ده ملګري ملتونه ستاسو په باور رښتینی نه دي؟ طالبان هم دغه ادعا کوي چې ملګري ملتونه خپل راپورونه د اصلي سرچینو پر بنا نه جوړوي. نو څه کول په کار دي طالبانو ته؟ دغه امنیتي پیښې خو کیږي، مخنیوي لپاره څه وکړي طالبان؟ تاسو مخکې ویل چې کار اهل کار ته نه دی سپارل شوی، نو دغه وضعیت خو روان دی. د طالبانو هم دا د 1.5 کال شاوخوا ووته، اما په افغانستان کې ورځ تر بلې ګورو چې امنیتي پیښې زیاتیږي. مثلا مغلق پیچلې حملې کیږي په افغانستان کې، وروستي بریدونه هم د داعش دي چې وشول، هغه د په یو ملمستون باندې وشو، په روسوي کې برید، دغه راس په جماعتونو کې حمله کیږي، په مدرسو کې کیږي.
مننه کوم. اول خو زه ډېر خفایم چې جنرال صاحب زموږ ډېر مستقی شخص او دا اړیکه پرې کیږي، د به نور هم وضاحت خبر کړی. خبره دا ده چې لکه مخکې مشه ویلې، په افغانستان کې ډېر اوږده جګړه تېره شوې ده. یو خو د حکومتونو پالیسي دي، چار حکومت راځي هر څه مړیم کم کوي، کله چې انفجارات کېږي او یا هم انفجار هم ډېر عادي کوي، یو دا خبره ده چې دا خپل د حکومت پالیسی ده، مګر په حقیقت کې ډېر ژر به یو داسې دایمي امنیت چې موږ فکر کوو هغه که طالبان هر څومره ځان قوي کړي امکان یې نشته، ځکه ډېر اوږده جګړه ته رسېده او د سیمې استخبارات دومره قوي لاسونه لري چې کولی شي په هر ځای کې د پایتخت او په ځانګړې توګه په سفارتخانو یا په مېلمستونونو انفجارو کې تر هغو خپل شتون وښيي. د داعش هسې دا دی چې نړۍ ته وښيي زه یم، او چین روسیې مرکزي آسیا ته داسې ګوت څنډن وکړي چې زه په افغانستان کې یم. د دې د مخنیوي لپاره قوي اقتصاد پکار ده. افغانستان حکومت نوی ده، د افغانستان لکه ما چې ویلې مسلکي خلک کې زمونږ همدا اوس زما ملګري چې ما سره اړیکې لري 8000 پخواني مسلکي د خلکو په پیسو روزل شوي دي، زه په وینو تعلیم کړی ده، دې وطن ته ژمن خلک دي، تښتېدلي نه دي، په افغانستان کې پاتې دي، په کورونا چارو وزارت پېژندون کې هر روز په لاین ولاړ دي. حاضرین ځکه احتیاط هغه باید ونیسي چوکۍ ټولې غرڅې لکه بل ملک چې نیولې دا د افغانانو ملک ده. هغه افغانان چې دې وطن ته ژوند دي مدکنی بشپړتیا ساتي مسلکي اشخاص باید ټول لاوري، تر هغو د دغه سو دښمنانو چې هغه د افغانستان د خلکو دښمنان دي هغه باید په د سرحد نه یا د ډیورند کرښې نه اخوا باید افشا کړي. موږ وینو چې پاکستان د تروریزم مور د مرکزونه دي، مګر په نړیوال سیاست کې صدراعظم د بهرنیو چارو وزیر د ماشوم بهلول بوټو همیشه افغانستان د تروریزم مرکز ګڼي.
ډېره مننه سلامات وسیلی نیکمرغه جنرال صاحب رادمنش استډیو ته وصل شوی، انشاءالله چې دا ځل بیا اړیکه نه پرې کیږي. رادمنش ته مهرباني وکړئ، ما صرف ستاسو تحلیل غوښته چې د ملګرو ملتونو اندېښنې تاسو څنګه ارزوئ، څومره په واقعیتونو ولاړې دي؟
داسې دی چې ملګرو ملتونه په افغانستان کې ډېر زیات نفر او چینلونه لري. د دې چینلونو په اساس دوی خپل راپور پوره کوي. مثلا یو نوماده او نور هغه انجوګانې دي چې په افغانستان کې خپل کارونه سرته رسوي. موږ باید د دوی د راپور لمخنه خپل نظر د افغانستان په مورید کې ووایو. تاسو ته معلومه ده چې په افغانستان کې ډیر شبکې اوس هم شته، هغه عملونه چې مثلا په کابل کې، په کندوز، په بلخ او مشرقي ولایتونو کې کیږي، او هغه څه مسائل چې خلک د دې نه زیان من کیږي باید موږ وسیرو او خپل نظر ووایو چې رښتیا هم په افغانستان ځینې مشکلات رامنځته شوي ده، او استه او د ملل متحد راپور هم درست ده. تاسو ته معلومدار ده چې د افغانستان حکومتداری اوس ډیر مشکلات ځان سره لري. ټول متخصصین د امنیتی اداراتو نه رخصت شوي ده، او اوس کله چې یو عملیات یا یو جنگ رامنځته کیږي هغه افراد چې په حادثاتو کې یا په عملیاتو کې دخیل نه دي دوی زیانمن کیږي، او اصلي افراد چې د مخالفینو سره ارتباطات لري او د مخالفینو تر امر لاندې خپل کارونه سرته رسوي مسؤول پاتې کیږي. تاسو ته بهتره معلومه ده چې اوس د طالبانو هغه نصاب درسي چې د مکاتبو او پوهنتونونو کې رامنځته شوی دی دا هم ډیر تاثیرات لري. خلک ځان د دغه دولت یا د دغه طالبانو نه ځان جلا بولي. همدارنګه په افغانستان کې فقر ډیر ګسترده شوی، او خلکو ته هغه خدمتونه چې د بین الاقوامي هیوادو په افغانستان کې کیږي خلکو ته نه رسیږي، او همدارنګه رسانه چې اوس په افغانستان کې د دوی دروازه بند شوی ده اطلاع رسانی یې ډیر مشکل ده. زه پوهیږم چې د مشکلات امنیتی اوس هم لا زیاته بی، اما هغه رسانه چې مخکې خپل معلومات خلکو ته رسول اوس نشي رسولی. همدارنګه د همسایګانو سه وضعیت اوس خراب شوی. دوی غواړي چې په افغانستان کې هم وضعیت لکه خرپړی چې د دوی خلکو ونه وای ورته چې دغه د اسلامي د افغانستان اسلامي امارت وضعیت لاخره. دوی هم ځینې مداخلات کوي په افغانستان کې چې په دې نتیجه کې د افغانستان وضعیت به خرابېږي. تاسو ته معلومدار ده چې دا مثلا امر ممعروف او نهی از منکر اوس په افغانستان کې سره کم کار کوي. دا هم کولای شي چې ټول هغه دل سی په افغانستان کې ځان اخکل بولی د دولت په مقابل کې ځینې تعاملات رامنځته کی، او د همدارنګ د افغانستان د امارت اسلامي لیدر تر اوسه چا نه دی لیدلې. دا هم د خلکو بی اعتمادی زیاتی، او ممکن ده چې دا هم د نورو خلکو په وسیله یو بانر وګرځي چې د دولت یا د طالبانو نه خلق ځان جلاب د دوی په مقابل کې ځینې مشکلات رامنځته کوي.
و څه فکر کوي د ملګرو ملتونو او د طالبانو د نظر ترمنځ د بیلوالي عوامل څه دي؟ ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوترش اندېښنه کوي چې په تیرو دریو میاشتو کې په افغانستان کې څه باندې 1.5 امنیتي پیښې سوي. د تیر کال د وړم کال پرتله دغه وضعیت خراب شوی، ویل چې د تیر کال پرتله 30% امنیتي پیښې زیاتې شوې دي، اما طالبان بیا وایي چې نه، دوی سول راوستل د امنیتي ټینګ کړي، فقط خال امنیتي پیښې کیږي. وایي چې 90% د داعش ګواښ هم د فکرې دی. دغه د دریزنو بیلوالی په څه معنا ده؟ طالبان وضعیت ښه کوي او نړیوال اندېښمن
اوس؟ خو مونږ پوهیږو چې ټیکنالوژي دنیا د یو کلی په شکل تغییر ورکړی، هر چا پوهیږي، او دا مثلا فیسبوکونه، دا نور یوټیوب او نور شیان چې شته، دا ټیکنالوژي ډیر مهمه ده او خلک پوهیږي. او طالبان په هغه مخکنی مسائلو کې اخته دي، دوی په سمه توګه خپل راپورونه یا خپل معلومات ټولوي نه، بل اما د خلکو، د افغانستان د خلکو کولای شي چې ټول هغه مسائل چې په افغانستان کې رامنځته کیږي و دنیا ته ووایي، و خلکو ته ووایي، او ملل متحد ته ووایي. معلومدار ده چې ملل متحد په هیڅ صورت د افغانستان په مورد کې توطیه نه کوي. که توطیه وکړي نو بیا د دوی اهمیت او د دوی ثابت خبره بیا د خلکو په مقابل کې په منفی توګه خودل کیږي. نو
بله، رادمنش صاحب،
دوی راپورونه صحیح ده،
و تاسو وایئ چې دوی راپورونه به صحیح، اما مخکې ورته اندل صاحب هم اشاره وکړه چې دوی راپورونه ډیر په واقعیت ولاړ نه دي، او طالبان هم همدا دریز لري. کله چې ریچارډ بینر د افغانستان په وضعیت باندې راپور چمتو ک د بشري حقوقو وضعیت د اندېښنې وړ وباله، تاسو به خبرې چې هغه مهال هم طالبانو دغه راپور یو اړخیز او تبلیغاتي وباله. د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو بنسټونو تقابل له طالبانو سره په څه معنا او څه پایلې درلودلی شي؟ ځکه طالبان په هیڅ ډول چمتو نه دي او حاضر نه دي چې دغه اندېښنې ومني. وایي چې وضعیت آرامه دی، فکر نه کوي چې د طالبانو لخوا دغه تقابلي دریز به طالبانو ته ښې پایلې ونه لري.
رښتیا هم ښه پایلې ونه لري. ولې؟ مونږ باید محاسبه وکړو چې په افغانستان کې اوس څه وضعیت روانه ده. انفجار، انتحار است؟ بله هو است. فقر است؟ بله هو است. کوم فعالیت طالبانو د اقتصادی، سیاسی، دینی او فرهنګي په چارو کې کړی؟ نه. او همدارنګه تاسو ته بهتره معلومه ده چې د دوحې هغه توافقنامه چې مخکې د امریکا او د ملل متحد او طالبانو په منځ کې امضا شوی دی، تکه په تکه باید تطبیق شي. که ونه شي، معلومداره ده چې ځینې ننګرتیاوې په دې مورد په نورو مسایلو او خصوصا په امنیتي مسایلو کې استه، او دا باید مونږ په یقیني توګه وڅېړو او دنیاوالو ته ووایو. مثلا اوس طالبان وایي چې مونږ ټول د دوحې توافقنامې تطبیق کړی، خو خلک او نور هغه کسان چې بیطرفه ده خی او محاسبه کې څه درسته ده، ښه انتحار و انفجار و او ټول شیان په حق رقم چې مخکې روان و سم روان ده، او مشکلات په افغانستان کې سته، او استخبارات په منطقه کې فعال دی. هغه ګروپونه چې مخکې په وزیرستان کې و، په پېښور، بلوچستان او رکزای، دا ټول اوس په افغانستان کې فعالیت کیږي. مثلا په شمالي ولایتونو کې اوس وضعیت څه رقم ده؟ د ازبکستان په هغه جزیره کې څه وضعیت روان و او دا خطرناک وضعیت و؟ په تاجکستان په سرحداتو کې، خپله په پاکستان په سرحداتو کې وضعیت څه رقم ده؟ نو خو دا معلومداره ده چې دا تروریستي اعمال ده. تروریستي اعمال د افغانستان د ځمکې نه شروع شوی او ادامه لري. او درسته ده زه دا وایم چې پاکستان او ایران د افغانستان په مورد کې مسؤل ده. دا
خو دا دواړه خپل د هیوادونو هم جنرال صاحب اوس آرام نه دي. تاسو به خبرې چې مثلا په ایران کې هم وضعیت تیر څو میاشت کې مثلا ترنګلې د هغه مظاهره کې وشوي، مثلا سلګونه کسانو وجل سول. پاکستان کې هم مثلا تحریک طالبان پاکستان اوس فعالیت ډیر پراخ کړی او باندې پای ته رسولې. نو دا هیوادونه ولې مسؤلیت واخلي؟ حال دا چې طالبان وایي چې موږ مسؤل یو د خپل امنیت لپاره.
تاسو وګورئ چې افراطیت هم په پاکستان کې او هم په ایران کې د مدرسې لیار نه روزل سوی، شروع سوی او دوی ته سازمان ورکړل سوی او افغانستان ته ورلیګل سوی دی. نو دا تروریستان یا دا افرادگر خلق هیڅ وخت د قانون سره کار نه کوي، یعنی د تمدنی قانونونو سره دوی موافق نه دي. دوی غواړي چې خپل افراطیت تطبیق کړي. اوس په پاکستان او ایران د دوی نه مثلا انتقاد کوي یا د دوی نه جلسه وي د لپاره ده چې اصلي منشاء یې د دوی له لاسه دی. مثلا مدرسه قانیه دیرش دره مدرسه په پاکستان کې دي.
تاسو وایي چې
طالبان او نور
رادمنې سپ دغه پاکستان او ایران تاسو وایي چې کوم ترهګر یا ترهګری ځلې چې روزلی اوس هغوی ته بیرته ځان متوجه دی، یا دغه کوم اور چې بلکړي دغه اور اوس بیرته د دوی لمنې ته هم ورغلی؟ کور ودان جنرال صاحب،
یقینا
بحث شی بیلګی دی. راځي لک پدې ته هم شو جنرال صاحب چې څه کول پکار دی.
افراطیت خپل خوان نه پیژنې. افراطیت همیشه خپل افراطیت مخته چلوي او دا د اوس په منطقه چې دا یو مثلث دیني جوړ شوی دی ډیر خطرناک دی. دا مثلث باید د منځ لاړ شي.
زه هم دې تر اتلم اندر صاحب نه به دا پوښتنه وکم. اندر صاحب، په داسې حال کې چې دا مهال په ایران کې هم وضعیت رنګلی دی، پاکستان کې هم تازه راپور دا دی چې په بنو کې مثلا پاکستاني طالبانو پوري وزندان باندې بریټ کړي، 25 درس شاوخوا خپل بنديان خلاص کړي. د معنا چې تحریک طالبان پاکستان اوس یو سرخوګای دی د پاکستان حکومت ته. هلته هم مثلا سیاسي وضعیت خنه ده، مظاهری دي د پخوانی صدر اعظم عمران خان خو په ایران کې هم وضعیت خنه ده ترنګلې ده. په دغه وضعیت کې طالبان ته څه کول پکار دي چې کم لکمه افغانستان امن کی او په افغانستان کې دغه خال خال امنیتی پیښو یا د ملګرو ملتونو په وینا ډیر امنیتی پیښې چې کیږي مخې ونیسي؟
واقعا قدرمن لودین صاحب، اول خو زه ډیر کم د جنرال صاحب خبرونه تم شمه. ګوی جنرال صاحب په جمهوریت کې وظیفه دندې اجرا کړې، خو ما د یو نظامی افسر په توګه د 15 کال چې بهر نه لری، ما خپل هیواد هر څه لری سیلم. ګوري په افغانستان کې د 15 کالو کې دغه امنیت چې یو افغان له قندهار تر بامیان پورې لاړ شي دا امکان نه و. سمنشته خو د طالبانو د حکومت نیمګړتیاوي، مشروعیت نه اخیستل، معیاري حکومت نه جوړول باعث دي کې یو د نړۍ سره تعامل ته نه نږدې کېدل، ډیپلوماټیک اړیکې نیول. دا باعث دي چې یو څه توریستي ډلې رانږدې شي. مګر په کل کې د وسنۍ وضعیت د خلکو لپاره د امنیت، فزیکي امنیت طریقه مثبت ده او نور مشکلات سره یې رازم د پاکستان کله پاکستان کې دا ټول خپل ایسای دغه ډلې جوړ کړی دي او د افغانستان لپاره تل مخالفت ډلې جوړ کړی دي. پاکستان کې جګړه نه وایي. پاکستان ایسای کله چې د پښتنو د حقوقتن لپاره یو افغان، یو د کوزې پښتونخوا افغان یو غږ جکی په غشپه راځي وړي بیا ورکی، او دوی نشي کولای چې دغه تروسی د خپل جوړ کړی دي مهار کې. دا ټول لوبه ده. اوغي ولې دغه په بنو کې جوړې سمابات کراچي کې چې چاودنی عملې نه کوي، د پښتون وژنې لپاره پروګرام جوړ کړی دي او کوشش کوي افغانستان بدنامه کړي. دغه تورونه به د افغانستان په طالبان ولګي چې د دوی رالیږي. د دوی یو سناریو ده چې جوړ کړی ده په مخ روان دي.
بلې، طالبان څو کې کاغلې اندر چې دغه موضوع نه ځان بریالي راوباسي، ځکه وضع ورستربلې پیچلې کېږي. ملګری ملتونه هم اندېښمن دي، نور نړیوال بنسټونه هم. طالبان څو کې تر اوسه دوی رسمیت هم نه لري یا مشروعیت هم نه لري، کورانه یو بهرانه البته کومه ادعا چې حقوق پوهانی کوي. تاسو په نظر طالبان څنګه وکولای شي لدغه پیچلي وضعیت ځان راو باسي او په لاند وخت کې افغانستان یو خلوري ته بوزي؟
شاید خو اوس واضح خبره ده لکه جنرال سیم چې ویل ترغو د امریکایانو سره جوړ نه شي او هغه د دوی قرارداد یا پریکړې عملی نکړي دغه سه لوبي برواني او تاسو ویني چې امریکا لدار د ریسو پرښتنه ته پیژني ترغو دې رسمه پیژندل لړۍ په مخ بونه دي سیاسي اړیکې نږدې ګاونډي وادو سره سمینه کې همداسې په کوټه نن کې ولوې جرګه راو نه وتل چې دوی ته به دغه سه دامونه کې خوده کیږي او کوشش وکړي د سیمې وادونه د بابر قدرتونه د ټول ورته په چل کې دي کوم فشار چې په طالبان نزدې په افغانانو د افغانانو فقط ساتلي ترغو د حکومت د غلط د انزوا خواته بوزي طالبان همدا چې ما ویلې باید د نړیوالو سره سیاسي تعامل ته نږدې شي په داخل کې کار اهل کار ته ډېر مهم ده چې خلک تر نارضګي تاسو ویني چې په تر رقم افغانان له هېواده فرار کوي یا ټول کدرونه ځوانان زمونږ هېواد خلک دي دوی لپاره په کور دننه کې کار په کار ده چې وایو کې او له سیمې د هېوادو بهرنیو سره چې تر اوسه یو هېواد سره پېژندل دا باید دغه لړۍ باید ګړندۍ کړي کنی مبینو چې دا تحریمونه نه د نړۍ او نه د سیمې او نه د طالبانو
افغانستان په ګټه دي طالبانو په ګټه دي کور ودان اندر صاحب ډیره مننه بحث ورو ورو پای ته رسیدي ښاغلی رادمنش ستاسو د پای خبري هم ورو څه فکر کوي وضعیت کومې خواته روان دی آیا فکر کوي دغه کوم وضعیت کې چې اوس افغانان دي او د طالبانو حکومت حاکمیت لري نړیوال اندېښمن دي او دوی وایي چې نه وضعیت د ډاډ وړ دی دوه دریزونه دي فکر کوي چې په نږدې راتلونکي کې افغانان د ښه زیرو یا د ښو خبرونو په تمه ووسي او کنه فکر کوي چې د سیمې وضعیت هم خنډ دی ګاونډیان هم نارامه دي ممکن د افغانستان نارامۍ هم همداسې دوام وکړي
دا یو معمول خبره ده چې اول خو باید دا دوه توافقنامه تطبیق شي تاسو وګورئ په افغانستان کې نه یوازې دا تروریستي ډلې او هغه مخالفین هغه سیاسي مخالفین فقر خپل یې نام نیده او کار او خلکو ته تر اوسه پیدا شوی نه ده یعنی خلک باید ورته کار آماده شي د خلکو حقوق په نظر کې نه نیول کیږي او ارتباطات د افغانستان د منطقې او د دنیا په کچه تامین نه دی نو د افغانستان په یو غلاف کې دی په دغه غلاف کې هر څه چې کیږي د افغانستان د خلکو په نفع کې نه ده نو باید اول افغانستان خپل ټول هغه کورورو ته وګوري او دنیاوالو سره خپل ارتباطات ټینګ کړي او هغه توافقنامه او تعهدات چې دوی د هغه د پانی پای کې امضا کړی باید تطبیق کړي تاسو ته بهتره معلومه ده چې اوس افغانستان یو مشروع حکومت نه لري دغه مشروع حکومت د چا نه کیږي د چا له طرف نه د خلکو له طرف نه نو مونږ انتخابات کړی نو مونږ بل فقط مونږ د غلچکی په توګه د افغانستان قدرت په لاس کې نیولې ده یعنی طالبان باید په دې پوه شي چې دوی په دغه سي غلچکی کارونه کې نه کولای شي چې د دنیا مشروعیت ځان ته پیدا کړي په دې اساس باندې طالبان باید خپل رول خپل هغه مسؤلیت ادا کړي چې دنیا ورته په احترام باندې وګوري کنه همدغه سي وضعیت به خرابې شي امنیت خرابې شي بل اخره د افغانستان د خلکو حتما د دوی تحرکات زیاتی جا و در طالبان پا مقابل که خپل تحرکات زیاده کوي او طالبان په مشکلات کې اخته کیږي
ډیره ډیره مننه کورم ودان درنو میلمنو زمګه اونیز بحث همدلته پایته رسیږي له تاسو د دفاع وزارت په خوانی ویان جنرال محمد رادمنش او د پوځي چارو لکتون کې احمد خان اندل سپڅه ډیره مننه او ریدونکو له تاسو نه هم مننه چې تر دې دمو زمګ ملتیا کړی ده